په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د طالبانو د یوې بیل شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحمیون ملاتړ کوي. مخلی دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پیښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله.
ارزوی آرا دارم که در کشوری دوست و برادر عزیز ما
پا دی هلیم چه زموک پا ملگری او رو ره واد دی افغانستان پا اسلامی جمهوریت که جر تر جره بشپده سولا و ثبات تینگشی چو پا متی زموک تگراتک دی خپلوی و پالل کار سوداگری او نور فرهنگی او علمی همکاری پراخشی
فرهنگی و علمی ما گستری شامن.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دی د دوی د اوبو برېښنا او لارو غم وخوري، هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږ کال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه اوړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو پولیسو د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولدک، د پکتیا په زاریدري آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولدک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دوه گھنٹې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانه په کورونو کې نور باقي بوره حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه دې ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسی او د جنین د سخت خدماتو څخه محرومی شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې غنې خزی په هند کې لدی ستوندو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د سکل جنیوري تر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغه مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه خزی د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو به برخې شوې دي. لدی نږدې 2 میلیونه یوازې 1 میلیون او 3 لکه په هند کې ثبت شوې دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په می میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 114 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلی یوازې 29 میلیونه ماشومان په جنوبی آسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 40 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر لستانګ زیمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه غږ وکړ.
د عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړی. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړی.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپل ځینو ملحوظاتو له مخې د خبرو له پیلې دوه ډډه کړې. تیرش په د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، دیارلس ولسي پاڅونوالو د ملي اردو یو سرتېری وژلې. په دې اړه مو د چارو له یوه پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلی مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونه رد کړ چې ویل دي په حکومت کې دیننه ځینې کړی د یا په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي د لشکری فاطمیون.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونې مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیک همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیان د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال فیروزه عزیزي پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپل ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غاک کړی دی. بل خو د همدغه مراسم او پڅنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماټیک خبرې کوي. حمدالله محب د غراز ویلي یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره موږ ډېر قربانۍ ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو اتیا کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بل خو په کابل کې یو شمیر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستخند لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوالو وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې مونږ نیو ماده چې مونږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سوله خو خبرو د لارې راځي. همدغه شیان چې مهم دي خبرو میز ته کښېنه، فرصتونه ورته جوړ کړه، لارې خنډونه لرې کړه، چې خبرو کې کښېناسي هغه شی چې مهم دي هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درک کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویبپاڼې لیکلي چې دغو ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و هم لیدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبانو چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې، دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تیره شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کیږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلې. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه دولس نیمې بجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي که نه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا دوه کاله مخکې لاسته راوړي دي. له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستی چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه نږدې دولس نیمې بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لیزري وسلو نه په استفاده دغه حمله کړې چې یو شمیر ولسی پاتونوارو ته مرګ ژوب لاړه ولې.
تیره شپه شاوخوا دولس نیمې بجې د مخالفینو سره قتل چې په لیزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاتونوالو حمله کړې چې له بده مرغه دیارلس ولسی پاتونوال وژل شوی او څلور کسانی ټپیان شوی دي.
څلور نفر دیگه هم زخمی است.
خغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمه ته د ملي اردو سرتیری په لار وو چې د طالبانو له کمین سره مخ شوی او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تیره شپه طالبانو د خوږیاڼیو ولسوالۍ اړوند نوکړهخېلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حملې کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلې که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تاییده کړه. یاد سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلې چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سري قطې له لورې کارول کیږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې هیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطه داسې قطه ده لکه د مونږ کوماندو، دویم دغسې قطه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کوماندو مجهز دي د تعلیم و تربیې نقطې نظر نه، او حاضر که د صلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطه هم مساوي د کوماندو په څیر دوی جوړه کړې ده. نو دا ممکن ډېرې پرمختللې وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تېره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوله سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تېره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
ایا طالبان په رښتیا د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي دي ډلې سرې قطې کړې له لیزري وسلو استفاده کړې ده؟ که تایید شي لیزري وسلې چا طالبانو ته ورکړې او له دې ډلې سرې قطې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي د په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لیزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دعوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لیزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطې یا د نورو قطاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولی چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولی. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلي؟ مخکې سری قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپورونه درلودل چې په حمله کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سری قطو دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سری قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سری قطې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خوا ته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سری قطې نه، خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یو هغه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډیره لیدلې ده، امکانات ډیر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډیر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډیر دي او وړتیا یې ډیره ده.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکری فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازی په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهیي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل افغانستان در مقابل ما و مثل ما
دا غاگ دا عبدالمنان نیازی دی، دا طالبانو دا جلا شوی سانگی مشر. په دی ویدیو که چی پا طولانیز و رسانوی که خبره شوی ملا منان نیازی دا افغانستان هزارت و کم دا فاطمیون وسلوال دلی پا ملاتر ترنوی او دا هزارگانو دا قتل گواخ کبی. خود افغانستان دا حزب وحدت گون مشر محمد محقق دا عبدالمنان نیازی دا خبری ردوی اوایی چی دا دا بحرانیانو دا سی سده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان نیازی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوي ډلې مشر عبدالمنان نیازی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیسه ده او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارات کم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وسیړل شي و مخختل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیز رامنځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو سرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شوو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړی پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحق کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
تعداد 1000 قریه که در حدود 135000 خانواده میشه.
زر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115000 ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15000 کلیو چې 3500000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا دپاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه سوی آی په میل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا یې په میل کېږي. یګانه دلیل یې دا شی و
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دې په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د همستاسو سو پیغامونه چې د افغان بسمه تسوات له شمیر لارې مراسته ویلی مولا نقیب الله مخفور د هلمند له عدل څخه لیکلی چې په هلمند ولایت کې نا امنی زیاته شوی هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه داده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي فضل کریم درویش له پکتیا زازی اریوبه لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان وژلي هغوی زیات افغان سرتیری هم وژلي خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر نه دي بندیان باید ژر خوشي شي د خبرونه دوه مې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه در تخبرو د کور کلی او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اداري یونیسف خو اوس سفی ولستان اگزای استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلی په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تدبیقات وکړل په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ لاریونوال وایي حکومت پرې په یو شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخکې د دوه اونۍ زو خبرونو ته ورسیږو ابو بکر هغه لک چې ماشون تو رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغړې دی ځان تر پوهنتون پورې رسولې دی چې د کونل په مرکز اسد آباد کې اوسي وای هر ورځ سهار له 15 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلې دو هټي والو ته یوې چینه پاک او براوړی او له غوړسته درس تزي ابو بکر وای کار کول کوم شرم نشته خو نور ته لاس نیول د انسان عزت او غرور لمنځوړي له اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پری رپورت لري
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي د هر سهار په هنتون ته لته ګوڼ دی په صدآباد خار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو جوړه څنډه کې پرته ده د څخلو او بوړي دیوی بوشکی اوبو پسر لس افغانی ورکول کیگی دی چې د خپل لاسی کراچی ترڅنګ ولاړ دی په کیند لاس د تندی خوله پاکوي وای له کوچنیوالی ورته د کور سرپرستی پاتې ده
د کور ما تر په اړه مې ساری کی راز دا کولر راوړو دا غی نارسته چې به زبان تنته مزات نیو وجو بور سلیو نیم سل لپی کیږي دا غی نه دا پچې دي سي نه کیږي دام ډیر سختو مان کیږي به زړه ډیر پر کوټیوا دراوته ما تم نهم کال می روان دی منګه دولس نه پاریستو
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړز دکړو په هدف تر پهنتونه را رسیدلې ده
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې مې کار کاو به دا غین ورسته شي اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی زه پښتو ادبیات کې ما مزه خدا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته او خو سپاره کی چې دې سخت او لاغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی
دې په هر تور تم پسې درنا پته مې دی او وای د خژوند په هله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجۍ او یا د نورو غذایي بوجۍ وښکته کول، په ولسوالیو کې بیا موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاقه کاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاقه کاري شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو تر څنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. ده هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوء تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سهل وه، خولې له منځ وله، شپه غونډه خان خوب سره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولې یو شمیر ماشومان په خوارځواکي اخته کیږي؟
د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي، کم ستونزې چې دې جوړې کړې دي، د شپږتو نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولای شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، همدا سوې تغذیې شوې ده، شیدې مې نه وي، همدا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نه چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بېخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
ملایکو ما خو بلګون کې انار پیدا شول، بیا دا ما شدې ستا ده، اوس م ستا ده، تا ور کوم خو نه مړېږي، نه مړېږي. هغه د یو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستل. کمزوري ده، تغازی ده.
باسره له پلچخی زیل وسره کی خپل دمو شیدې نخره زیل کی وسره سی پیدا سه یو پاوکام یو کیلو بیا دی غوا شیدې ور کولې. هغه سره نه کیدله نسال کیدله بس سفره به کوله. بیا دل تر راغل ته یو ته لولې وای داسې کاغذ دنه بیا مالته یو لته قدرت داسې دل تر ولې ګلو وای داسې کاغذ ده.
دا چې هر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګډ وډ شول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي، بخصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات چې افغانستان کې سم مخامخ دي او کم ستونزې چې دوی جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې، او که دا هم وګورو چې په افغانستان کې ډېری ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغې ته مونږ خواړه کشو وایو د شپږ سوه نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي تر څو مونږ وشو کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولی دوی هغه کوم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا مونږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومانو ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی
ستا کوم ځای چې دوی ورسي یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ یونیسف تړنه خیال چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شیکول دي ماشومان ته دا اضافي خواړه ور برابر کی دا بند شوی نه دي دا د عمل لري او شیکول هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شیکول دا کینو کنده ورشي مند دغه مواد لاس ته راوړي ځکه دوی لپاره ډیر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې که دې نه غزي پورې زما لارا بسنګ شي یا زه به ترق ماته لاړ شم دوی شیکول چې مسیحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي د لاسر او د خپل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ ته ډاډ ورکوي چې اوس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومان ته ورکول
بله دم ګړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بیل کوم وقفې وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توګه درې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او د میندې شکول د لاس تراو
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویل ک بیا هم دغه توازی کې هغه ماشومان چې خپل کورنۍ سره هم د اوس په قرنټین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوې تغذی هم دي مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګور اول خو دا ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پری خوادل یا یو صحی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم د لا نور خطرونه شي کول لامل شي نو خو به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د غیر لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم غلجات دي د غیر استفاده د ټوټ ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د غیر ایمینی وضعیت لا هم خو کې ته اوس کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو د غیر مقابل کې اوس کوله وجود ځان وساتي
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤل ادارې تاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نسی او بد تاثیر ور باندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي
د کووېډ 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلې کی لا به وضعیت خراب کی همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیه په حق لا پوه شو یا غ رژیم کم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکټرانو خو طبي مراکز خوانه درته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کې د خراب شي او د دې لپاره چې مونږ وښی کولای دغه ماشومان چې ورزکی ته مخامخ دي د بد وضعیت څخه مخنیوي وکړو باید مندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحی مراکز خو ویل شوی دي ډاکټرانه وی
او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره د هغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ پرشته جان، مننه. برابر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرز کی چی است علامه مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د روابطو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاری ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی مې باندې ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه وایم زه دلته نه یم ناست، بېخي زه بل چایم، دغسې زه فکر کوم چې وایم زه نه یم، زه نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې وایم بېخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړی چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم، سړی چې خوب ونه کړي خوتابند تشویش کوي، دغسې کړی دا تشویشو. دونه خبرې او خندا نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوو، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې همدا ډېرېږم، لا دې موږ په سړو کې دغه ستا تشکوی اور بل ده. بله مې پوهېږم دغسې څه وایم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه ته وایم سر مې داسې وچاوده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي، دغسې تشویشو داسې کړم. کوشش خو ډېر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لري، الله پاک دې رحم وکړي چې له ما نه م له ایسته سي دا تشویشونه خلاص سي. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم؟ دا یو نیم کال دغسې څه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږي، څه شی دي چې یو خبر ورته کوم دغسې څه وي دغسې وي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کړم اما دم ناستیم.
تشویش یا اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. دارواپوهان په باور د کمترۍ احساس درلودل، بېوزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي، کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت هم تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي، د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. مونږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري، ټول په کې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفه ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي،
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ځوان تیر کړم او په خوشحالۍ سره تیر کړم، ځکه چې تشویش ته اهمیت ورکړو دا ټوله کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کېږي. تشویش وړ خبره چې هېڅ اهمیت نه ورکوم، هېڅ یادوم نه، یو کور کې نه یادوم، مور سره، خور سره، ورور سره، فامیل کې، دفتر کې نه یادوم، چې زه پوهېږم چې له دې نه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کېږي چې نه یادوم، صبر پې کوم، خدای ته سپارم. سم دی کورونا مرسته راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکوه، داسې روحیه مې ورکوله چې دا ځانونه هم خدای ته وسپارې، همغه کومه ډاکتران چې توصیه کوي دا ما د نظر ونیسي، نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورئ، د لیمو دا شیان استفاده کوئ، انشاءالله کوم مشکل نشته، او همداسې روحیه هم ورکړه، دا مورال قوي و، انشاءالله مرض هم پېچ کوم تاثیر ونه کړي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپل شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي، په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي،
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده، همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي. او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي، هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري، او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوي، هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم زیانمنوي، ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بدې اغیزې کوي، همداسې په ټولنه هم بدې اغیزې کوي او بدې پایلې رامنځته کوي. او حتی چې په بعضې وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینی خلک ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش کوي، علت به څه وي؟ ولې دومره ډیر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حده زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه، مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې، خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي، له حده زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وای چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، د ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي، هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سخت پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا د موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم، دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري، د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا ده، د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحیح او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري، هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سرپتی جار کو مزے زان و قربان کو مزے سرپتی جار کو مزے زان و قربان کو مزے زان و قربان کو مزے زان و قربان کو مزے راشپ ماگرانی ای میرا وانی بڑا سرگی میں پلا دے رزڑا شب ماگرانی آئی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانی روش خوال غلی آئی نازا